دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالي په اړه د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټې غونډه، په پیښور کې د قبایلي جرګې پر شمالي وزیرستان د بی پیلوټه الوتکو تازه حملې، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي څرګندونې، د کابل بانک قضیه او د زړو سندرو راټولونکي ځوان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خپرو. خو اول د دې محل خبرونه. د ملګرو ملتونو مشر پر پاکستان او هند غږ کړی دی چې د خبرو اترو له لارې دې خپلې مسلې هوارې کړي. د کابل او اسلام آباد لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د شمالي وزیرستان عملیاتو نتیجې به وښیي چې پاکستان د سخت دریځې پر ضد په جګړه کې ژمن دی او که څنګه، او امریکایي پوځ په کوبانی کې د اسلامي دولت وسلوالو پر اهدافو بمباری کړی دی. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د هند او پاکستان پر حکومتونو غږ کړی دی چې خپل اختلافات د خبرو اترو له لارې هوار کړي. بیگانه وخت د بان کی مون له دفتره په خپور شوي بیان کې پر نوې ډیلی او اسلام آباد غږ شوی دی چې د لانجمنې سیمې کشمیر د اوږدمهاله سولې او ثبات لپاره په تعمیری ډول هلې ځلې وکړي. بیان وایي بان په دې وروستیو کې د کنټرول پر کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي پر پیښو اندېښمن دی. بیان زیاتوي د ملګرو ملتونو مشر دواړو خواو ته پر مرګ، ژوبلې او د ولسي وګړو پر بېکوره کولو د خفګان څرګندونه کړې ده. تر دې مخکې تېره ورځ د پاکستان د دفاع وزارت په یوه بیان کې ویل اسلام آباد د اټومي وسلو لرونکو ګاونډیو هیوادونو پر پولې داسې حالت نه غواړي چې شخړې ته لار برابره کړي. اسلام آباد پر نوې ډیلي تور پورې کړ چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د بریدونو ذمهوار دی. هم تېره ورځ د هند دفاع وزیر ارون جیټلی پر پاکستان د توغندیو ورولو تور پورې کړ چې له کابل په تېره یوه اونۍ کې د کنټرول کرښې دواړو خواو ته شاوخوا 10 ولسي وګړي وژل شوي دي. پر همدې موضوع د خبرو لپاره نن د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د قومي سلامتیا کمیټې غونډه هم کیږي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ډینیل فیلډ منوای په شمالي وزیرستان کې د پاکستان وروستي پوځي عملیات ډېر مهم دي. نوموړي تېره ورځ له امریکا غږ راډیو سره د خبرو پر وخت وویل واشنگټن په ښکاره ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځو پټنځایونه شته.
د پاکستان حکومت چې په شمالي وزیرستان کې کوم وروستی ګام اوچت کړ ډېر مهم دی. موږ له ډېر پخوا راهیسې د هر ډول بنسټپالو ډلو د لمنځه وړلو ملاتړ کړی دی، که هغه د پاکستان د طالبانو تحریک وي او که د حقاني شبکه وي او یا نورې ډلې وي. موږ په واضح توګه په ډاګه کړې ده چې هلته پټنځایونه شته او د حل دایمي لار موندل ضروري دي.
ډینیل فیلډمن زیاته کړه د وزیرستان د عملیاتو تر بشپړېدو وروسته به دې نتیجې ته ورسېدی شي چې آیا رښتیا هم پاکستان د سخت دریځې پر وړاندې په جګړه کې خپلې ژمنې عملي کړې دي او که نه. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر حامد وبخی اشرف غنی وایي په افغانستان کې له امنیت پرته اقتصادي پرمختګ ناشونی دی. نوموړي دا خبره تېره ورځ په کابل کې د امریکایي سفارت له شارج دافیر مکنلی او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له مشر جنرال جان کیمبل سره د لیدو پر مهال وکړه. د ولسمشر له دفتره خپور شوی بیان زیاتوي اشرف غنی د هیواد د امنیت په ښه کېدو کې د ناټو ځواکونو همغږي اغیزناکه وبلله. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکي ادارې یا سیګار د امریکا له دفاع وزارت غوښتنه کړې ده چې د هغو مال وړونکو الوتکو د پرزه کولو او خرڅولو په اړه معلومات ورکړي چې د افغانستان هوایي ځواکونو لپاره اخیستل شوي وي. سیګار تېره ورځ پینټاګون ته په استولي لیک کې ویلي له ایټالیې د 468 میلیونه امریکایي ډالرو ارزښت لرونکي 40 الوتکې د افغان هوایي ځواک لپاره اخیستل شوی وي چې پکې 14 پرزه شوی او په 2.5 ډالرو پلورل شوی دي. د ادارې په خپل لیک کې د هغو 40 الوتکو په اړه هم معلومات غوښتي دي چې دا مهال د جرمني په رامشتاین هوایي اډې کې ولاړ دي. لیک زیاتوي هغه مال وړونکي الوتکې چې په کابل کې ولاړې وي هر پاوې د کباړ په ډول په 6 امریکایي سنټ پلورل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت لا د دې لیک په اړه څه نه دي ویلي. امریکایي پوځ تېره ورځ د شام محاصره شوی ښار کوبانی شاوخوا ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر اهدافو 9 هوایی بریدونه کړي دي. د امریکایي ځواکونو د مرکزي کمان په یوه بیان کې راغلي د کوبانی په جنوب کې په 6 هوایی بریدونو کې د اسلامي دولت وسلوالو یوه لویه او 2 وړې قواوې، د وسلوالو په ولکه کې دوه ودانۍ او درنه وسلرلونکی ټانک په نښه شول. بیان زیاتوي درې هوایي بریدونه د کوبانی په شمال کې وشول چې پکې د اسلامي دولت وسلوالو دوه وړې قواوې ولګېدې او د وسلوالو په ولکه کې دوه ودانۍ ړنګې کړل شوې. په شام کې د بشري حقونو څارډله وایي د امریکا تازه پوځي اقدام باوجود د اسلامي دولت وسلوالو تیره ورځ پرمختګ وکړ او د رپورټونو تر مخه دا مهال د کوبانی یو په درېیمه برخه یې تر واک لاندې ده. نن د ناروې په مرکز اوسلو کې د 2014 زیږیز کال لپاره د سولې نوبل جایزې ګټونکی یا ګټونکې اعلانېږي. د انعام لپاره سږ کال درې کسان غوره ګڼل کېږي. په دوی کې لومړی ایډوارډ سنوډن دی چې د تیر کال په اوړي کې د امریکا لخوا د څار یا جاسوسۍ معلومات ښکاره کړل. دویم کس د کیتھلیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس دی چې د بېوزلو خلکو د حقونو پیژندل شوی اتل دی. د په نړۍ کې د پرمختیا او د دولت د بیا ویش غوښتنې کړي دي. د سولې نوبل انعام لپاره دریم نوم د ملالی یوسفزی دی چې په سوات کې د نجونو د ښوونځیو د ړنګولو ضد او تعلیم لپاره هلې ځلې کولې او بیا په 2012 زیږیز کال کې طالبانو وویشته. د سګنی انعام ګټونکي یا ګټونکې اعلان نن د پېښور پر وخت ماسپخین په 2 بجو کېږي. او په مقدونیه کې د ایبولا ناروغۍ علامات لرونکی یو برتانوي وګړی مړ شوی دی. روغتیایي چارواکي وایي دا کس تېره ورځ د پلازمینې سکوپیې روغتون ته تر رسولو 2 ساعتونه وروسته مړ شو. د روغتیا وزارت د خپرېدونکو ناروغیو کمیسیون ډاکټر یووانکا کوستوفسکا وویل دې سړي تبه لرله، قی یې کاوه او د وجود دننه یې وینه بهېده.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري.
د کنټرول پر کرخې د تاوتریخوالي په اړه نن د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ د قومي سلامتیا کمیټې غونډه کیږي. په پېښور کې د قبایلي جرګې د شمالي وزیرستان کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو لپاره شرط ایښی دی. پر شمالی وزیرستان د ډرون تازه بریدونو په اړه د اسلام آباد او سیاستوالو د سخت غبرګون نښ ښکاره کولو څه وجوهات دي؟ د کابل او اسلام آباد لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د شمالی وزیرستان د عملیاتو نتیجې ډېرې مهمې دي او د سنځاوي ځوان خبریال د پخوانیو سندرو راټولولو شوق لري. نو نور سره د سندرو په سلام پښتونخوا کې اوریدای شي له مشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع ترازو د کنټرول پر کرخې د تاوتریخوالي په اړه نن د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په مشرۍ د قومي سلامتیا کمیټې غونډه کیږي. رابع اکرم خان را سره د ټلیفون په کرخه ده. رابع، دا غونډه کله کیږي؟ څوک به پکې ګډون کوي؟
پامیر کومه دا غونډه چې دا د قومي سلامتیا کمیټې نو دا به چې لږ بجې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې به شروع کیږي. په دې کې به چې کوم سرحدي سیمو کې چې کوم تاوتریخوالی رامخته شوی دی نو د دې جاج په اخیستل کیږي، په دې به غور کیږي. پامیر په دې غونډه کې به د وزیر اعظم د قومي سلامتیا او خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز، د دفاع وزیر خواجه آصف، د داخله وزیر چودری نثار او د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید نه علاوه به د پوسټ درې واړو پوځونو مشران او جوائنټ چیف آف سٹاف کمیټې مشر بچی دی په دې کې ګډون کوي. پامیر په دې اوسنی تاوتریخوالي کې دواړو اړخونو ته تر اوسه پورې 19 کم وګړي دي هغه وژل شوي دي.
په یوې اونۍ کې شاوخوا 19 وګړي وژل شوي دي په تاوتریخوالي کې. د دغې تاوتریخوالي په اړه باندې نړیوال غبرګونونه راغلي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون څه ویلي دي؟
بالکل پامیر، د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون دواړو خواته پر مرګ ژوبلې او د 19 وګړو پر بې کوره قبول د خفغان سرګندونه کړې ده. بیگانه وخت په بیان د بانکي مون دفتر لخوا جاری شوی په بیان کې ویل شوی دی چې نوی ډیلی او اسلام آباد د لانجمنې سیمې کشمیر د اوږدمهاله سولې او ثبات لپاره د پتامیری ډول هلې ځلې وکړي.
صحیح ده، ډېر زیاته مننه. رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په کرښه او سم ورزو یو بل رپورټ ته. په پیښور کې د جماعت اسلامي په مرسته د قبایلو په امن جرګه کې ویل شوی د شمالي وزیرستان کډوال به یوازې په هغه صورت کې خپل کورونو ته ستنېږي چې د پوځ او وسلوالو لخوا ورته د امن ضمانت ورکړل شي. تر جرګې وروسته د جماعت اسلامي مشر سراج الحق مشال راډیو ته ویل کډوال غواړي چې د حکومت په مشرۍ د یوه جرګه په شمالي وزیرستان کې د خلکو د کورونو د لیدو لپاره واستول شي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د زیارت په ورځ په پیښور کې د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق په مشرۍ د قبایلو په جرګه کې د وزیرستان د ګرین امن جرګې مشر ملک جان پراس خان وویل چې د شمالي وزیرستان کډوال به یوازې په داسې ډول خپلو سیمو ته واپس ځي چې د جنگ د دواړو خواوو لاړخه ولس ته د امن ضمانت ورکړی شوی وي. دې قبایلی جرګې حکومت ته د یوې میاشتې مهلت ورکړو چې په یوه میاشت کې د نن خپلو سیمو ته د واپس لیږدولو په شمول د بې کوره شوي ولس ټولې ستونزې دې حل کړی شي. ګنې دوی به بیا د لکونو په شمېره کې اسلام آباد ته ځي او هغلته کې به یو تاریخي احتجاج ترسره کوي. په دې لړ کې یو څو قبایلي مشرانو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
مون ملک میرشادات خان دا خدیو سره تعلق لر شم امیرلی بشندایو چې راکی ما دې د کلیر علاقې او شای 88% میش دا حکومت ته دا اپیل کی چې دا کلیر علاقې ته صفا پوکو پیجو وزیرستان دې علاقې ته د میش په پرم طریقې سره په عزت سره ولاږي. کلاجی مینا نه ملاجی بیا د پر د عمران خان دی او طاهر القادری غیب په 15 را باندې ټوله هغه اسلام آباد یې غمل کړه ده د یو لا دوه لس لکه وزیرستان نن چې کله میجو هغه د اسلام آباد په طرف مخه وکی بیا به دغه د پارلیمنت خوشته به میزبانی تر اوري.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما نوم ملک ګل نعیم تحصیل سپینوم سره مې تعلق ته او یو میاشتې مې ورکوه چې متاثرین مسالې کچیر په میاشتې حال نشولې بیا میر اسلام آباد ته چې او شایره دستور باندې میر داسې درنه ورکوي چې په حقیقت باندې مبني وي ځکه چې حال دې دن د پورا درنه ورکوي نو په چار دو چې میر د خپل ذات د پورا درنه ورکي.
هم د وزیرستان د کډوالو د ستونزو په اړه د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل
دا قبایلی علاقو خلک راوته دي نو کورونه خوشی پاتې شوي دي. دوی غواړي دا چې سرکار په مشرۍ کې د وجرګال تلاړه شي چې د خپل علاقو معاینه وکړي او دویم مطالبه دا ده چې د سرکار د اعلان مطابق کم 15% علاقه خالی شوې ده او دوی ورته صفاوي صفا شوې ده نو هغه علاقو ته دا خلک د عزت او درناوي سره واپس لاړ شي او که چرته حکومت په خوږه جبه زمونږه مطالبه پوره نکړي نو بیا ترخه الفاظ او ترخه لار هم شته.
په دې قبایلی جرګه کې د شمالي وزیرستان او نورو قبایلی سیمو سشاو خو یو نیم سل مشرانو ګډون وکړو. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
اوریدونکو په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکو بریدونه یو ځل بیا زیات شول. دا په داسې حال کې ده چې د جون له 15 نیټې راهیسې هلته د پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد عملیات هم کوي. د پاکستان حکومت دا بریدونه د خپلواکۍ خلاف بولي خو هغه سیاسي او مذهبي ګوندونه چې پخوا به یې د ډرون حملو سخت مخالفت کاوه په دې تازه حملو غلي ښکاري. د دې څه وجوهات کېدای شي؟ منور شاه د دې پوښتنې د ځواب موندلو هڅه کړې ده.
په شمالي وزیرستان کې نږدې د څلورو میاشتو راهیسې د وسلوالو خلاف پوځي عملیات روان دي. په دې موده کې ډیر کم ډرون بریدونه شوي وو، خو په تیرو څو ورځو کې مسلسل ډرون بریدونه ترسره شول او د پاکستان د حکومت لخوا د پخوا په څیر احتجاج هم مخې ته رانغلی. دا چې د دې ترشا ممکنه وجوهات څه دي، د دفاعي چارو څېړونکی ریټایر لیفټننټ جنرال طلعت مسعود وایي.
ما ته خو ښکاري چې تر یو څه حده پاکستان په دې ډرون بریدونو رضا دی. البته په سفارتي او حکومتي کچه دا نشي ویلې، ځکه چې په کومه طریقه دا ډرون بریدونه وشول او په کومه سیمه کې چې وشول، هلته خو د پاکستان پوځ هم د وسلوالو خلاف عملیات کوي. نو زما په خیال دا بریدونه د پوځ سلنه بغیر هم نشي کېدی، او که وکتل شي چې د پوځي عملیاتو مقصد وسلوالې ډلې ختمول دي، نو دې لپاره ډرون بریدونه هم ګټور دي، ځکه نو ممکنه ده چې دې لړ کې تر یو څه حده د امریکا او پاکستان ترمنځ همکاري وي.
هلته د قومي اسمبلی غړی او د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر طاهر اقبال وای دوی تل د ډرون بریدونو غندنه کړې ده.
امریکن ګورنمنت شاید هم احتجاج کر رہے ہیں
موږ د امریکا حکومت ته په ډرون بریدونو احتجاج کوو او وایو چې دا زموږ د هیواد د خپلواکۍ خلاف دي، خو امریکا دې معاملې ته په خپل انداز ګوري او وایي چې له دې ځایه وسلوال په امریکا او یا نورې نړۍ کې بریدونه ونه کړي. ظاهره ده چې د هغوی معلومات له موږ ډېر زیات دي، هغوی د ټولو وسلوالو څارنه کوي او چې کوم لوی هدف ورته په نظر ورشي نو هغه په نښه کوي.
ځینې خلک داسې فکر کوي چې کېدای شي د شمالي وزیرستان ځینې سیمو ته د پاکستان د پوځ رسایي ګرانوي او یا ځینې اهداف په لاس نه ورځي، نو ممکنه ده چې هغې کې ډرون بریدونو ته موقع ورکول کېږي. خو د قبایلي سیمو او د دفاعي چارو کارپوهه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه د دې سره اختلاف لري او وایي چې د ضرب عزب په نامه روان پوځي عملیات ډېر کامیاب دي.
حکومت سے یقین قبول، لیکن اس وقت احتجاج کئی، لیکن ندی نے سیوا امریکی سر جنگ کو نہیں سکھولے نو پدی وجہ مانے برداشت کئی وہ ادا خبر خیال عام کو معلوم رہا کہ پاکستان آرمی
بلخوا. ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونو به وړاندې د ډرون بریدونو ډیر سخت مخالفت کوه او په احتجاجونو کې به یې لارې بندولې. د دې وروستیو ډرون بریدونو خلاف هغوی هم کوم سخت رد عمل نه دی ښودلې. دا ولې د سیمه ییزو چارو څېړونکي رحیم الله یوسفزی په دې حق لوای.
ما په شل باندې حالات بدل شوي دي، مخکې خو دا ټول سیاسي ګوندونه چې زیات دوی د فوجي عملیاتو مخالفت کوو، فوجی عملیات کا پاکستان فوج کول یا کو امریکی ڈرون حملے کول، دی بدا ویل چې د خبرو د لاره به مسال کیږي. بیا خبر هم مشولې هغه کې هم کامیابی و نشولا، ځکه چې زی را درش چې کوم د موقف چې کوم نه اوس کمزور شو، او بل دا چې اوس چې کوم خبرو نه راځي زیات چې فوجی عملیات نه فوج وای چې دونا څنګه ورته کې ملک یا چې امریکی ڈرون حملو شنو هغه داوی میډیم داوی چې په دې کې ورته پولیس نه بس بیا ځي خپل بند شي دې بیا زیات احتجاج نه کوي.
دیتا په اشاره سره جنرال طلعت مسعود هم وای هغه سیاسي او مذهبي ګوندونه چې د ډرون بریدونو مخالفت به کاوه زیاتره پکې اوس حکومت کوي او په دې پوه دي چې حالات ډیر نازک دي، نو ځکه خاموش دي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
عظیم زالی خان پاتیر پی یورو سن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو وېده.
دریا خان افریده د ګرګو مرکو سره
کاږي سن بروسین خلکو ته دی اسی شعور ور ور کړی د پښتون قوم د خوش قسمتۍ و
چې بچا خان بابا اس یو شخصیت ور د ور کړ.
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا بچ یو شی پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم درو بجو له مشال رډي واوري.
تاسو مشال رادیو ته غوښتل د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ډینیل فیلډ منوای په شمالي وزیرستان کې د پاکستان وروستي پوځي عملیات ډیر مهم دي. د پاند امریکا په ښکاره ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځو پټنځایونه شته. دا خبره فیلډمن له امریکا غږ راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال کړې ده. د نوموړي د خبرو مهمې برخې د ملالۍ بشیر پر رپورټ کې
ښاغلی فیلډمن چې د امریکا لخوا پاکستان او افغانستان ته ځانګړي استازي دي، پاکستان د القاعده او نورو سخت دریځو ډلو پر وړاندې په جګړه کې خپل ملګری بولي او وایي په شمالي وزیرستان کې د دې هیواد عملیات ډیر مهم دي. لامریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ښاغلی فیلډمن ویل
د پاکستان حکومت چې په شمالي وزیرستان کې کوم وروستی ګام اوچت کړ ډیر مهم دی. موږ له ډیر پخوا راهیسې د هر ډول بنسټ پالو ډلو د لمنځه وړلو ملاتړ کړی دی، که هغه د پاکستان د طالبانو تحریک وي او که د حقانی شبکه وي او یا نور ډلې وي. موږ په واضح توګه په ډاګه کړی ده چې هلته پټنځایونه سته او د حل دایمي لار موندل ضروری دي.
په دې هکله چې آیا پاکستان د سخت دریځو پر ضد خپلې ژمنې عملي کوي، ښاغلی فیلډمن ویل په وزیرستان کې د وسلوالو پر وړاندې عملیات دوی ته لویه ضربه ده، خو دا په دې معنا نه ده چې خبره همدلته ختمه سوه. دی وایي موږ په راتلونکو څو میاشتو کې باید د دې عملیاتو نتیجې ته منتظر سو او د دایمي لاسته راوړنو لپاره باید نورې هڅې وکړو. په دې اړه چې آیا امریکا به اوس هم له طالبانو سره د سولې په بهیر کې د خبرو مشري وکړي، ښاغلی فیلډمن ویل
له طالبانو سره موږ پخوا ډېرې خبرې کړې دي او د تیرو څو کلونو راهیسې مو مستقیمې خبرې نه دي کړې. مهمه دا ده چې جمهور رئیس اشرف غنی د لوړي د مراسمو په مهال په خبرو کې وویل چې د بیا پخلاینې هڅې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. ډاکټر عبدالله هم خلکو ته په وروستیو خبرو کې د طالبانو سره د مذاکراتو ملاتړ کړی دی.
په دې اړه چې ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله د طالبانو په حق له جلا نظرونه لري، نو آیا دا به د سولې لپاره د یوې ګډې اجنډا د لارې خنډ نه سي؟ ښاغلی فیلډمن وایي
یوازې یوه اونۍ کېږي چې نوی حکومت جوړ شوی ده. زه فکر کوم چې دا باید د ملي وحدت نوي حکومت ته پرېږدو چې خپل هدفونه څه دي او د بیا پخلاینې د هڅو لپاره څه پلانونه لري.
ښاغلی فیلډمن زیاته کړه چې دا شخړه له نظامي لارې نه حلیږي او باید د خبرو له لارې حل سي. د وویل له نوي حکومت څخه هیله لري چې د سولې د بهیر مشري به پر خپل غاړه واخلي او امریکا به په ډېره خوشحالي په دې بهیر کې برخه واخلي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي. جمهوریت خبرونه خو به درته وروسته خبره کړو. په راتلونکي غړي کې روښانه مستقبل خبرونه لرو. د افغانستان د هوایي ځواک لپاره باروډونکو الوتکه پرزه شوې دي او په ډیره لږه بیا پلورل شوې دي. په دې اړه په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د لګښتونو د ارزونې ادارې یا سیګار د هغه هیواد د دفاع وزارت له چارواکو څخه په یو لیک کې شکایت کړی دی. یو شمیر هغه الوتکې چې باید له جوړېدو وروسته د افغانستان هوایي ځواک ته ورکړل شوی وای او سلګونه میلیونه ډالر پرې لګول شوي وو، اوس په پرزو بدل شوي او په یوه ډېره کته بیا پلورل شوی دي. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر رپورټ کې.
په هغه راپور کې چې په امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال کې خپور شوی ویل شوی دی، په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه د وتلو لپاره چمتووالی نیسي، د امریکا د دفاع وزارت غواړي هغه باروړونکي الوتکې چې د کابل په هوایي ډګر کې ولاړې دي او په راپور کې د شرم وړ یو اغزی نوم ورکړل شوی له منځه یوسي. دغه الوتکې له کاره لوېدلې وې او ټاکل شوی وه چې تر جوړولو وروسته افغان هوایي ځواک ته ورکړل شي. په افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د لګښتونو د ارزونې اداره وایي له غو شل الوتکو څخه چې ایتالیا څخه اخستل شوی وي شپاره سی وس پرزل شوی او د پرزو او ټوټو په ډول پلورل کیږي. دغه الوتکی په 4.8 میلیونه ډالر اخستل شوی وي او سی د پرزو هر پاو په 5% پلورل شوی چې په مجموعي ډول د ټولو پرزو بیه 2000 ډالر کیږي. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د لګښتونو سرمفتش جان سوب کو په ولي کې د امریکا د دفاع وزیر چاک هیګل ته د موضوع یاده کړه ده. د ورځپاڼې په دغه راپور کې راغلي چې ښاغلي سوب کو دغه راز د امریکا د هوایي ځواکونو مسول ته هم ولي کاستولی او ویلي دي چې شپاړس الوتکې چې د کابل په هوایي ډګر کې ولاړې وي په دې وروستیو کې د امریکا د دفاع وزارت یوې لوجستیکي ادارې لخوا یوې ګوښې ته وړل شوي او هلته په پرزو بدلېږي. د جان سوب کو په لیک کې راغلي چې په دې وروستیو کې دته داسې معلومات راغلي چې دغه الوتکې په ډېره لږه بیه پلورل شوي دي. سوب کو زیاتوي په دې اړه اندېښنه لري چې چارواکو او د دې پروګرام تطبیق کوونکو حتی پر یوې بلې داسې لارې غور نه دی کړی چې د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې خوندي کړي. له افغانستان څخه د امریکا او نور متحدینو د ځواکونو تر وتلو وروسته تر 2014 کال وروسته د نوي ماموریت یو له مهمو پروګرامونو څخه د افغانستان د هوایي ځواک د پرسونل روزنه ده. خو د دې کار د عمل کېدو لپاره هیڅ پروګرام نشته. پر دې سربېره وال سټریټ جورنال لیکي تر اوسه د څلورو پات الوتکو برخلیک هم معلوم نه دی. خو د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د الوتکې به هم پر ځکړي.
د فریبا ظاهر رپورت مورید او راځي چې د سلام پښتونخوا په دغه برخه کې اوس ترته د شان خان مسعود سندره در خبره کړو.
ফুটে শাল তলে মালাই বই পেগলে জিনকে তে পাওয়ার পরীক্ষে লাগা বিনা গানা কলা কলা ফুটে শাল তলে মালাই পেগলে জিনকে তে পাওয়ার পরীক্ষে লাগা বিনা গানা কলা কলা শালে বলাও আসলা শাহজাদা তাই বলা ও তে শালে বলাও লাভে আসলা শাহজাদা তাই বলা ও তে শালে বলা ও রামবেল চামবেলিয়ে কারণ সতালি দিনা গেলা কালা কালা ও তে শালে বলা রামবেল চামবেলিয়ে নে কারণ সতালি দিনা গেলা কালা কালা ও তে শালে বলা জানন মে সশজাগে বৃক্ষ বলা ও তে শালে বলা কই জানন মে সশজাগে বৃক্ষ বলা ও তে শালে বলা লকা দগর সংসার শগওয়ে কাওনা বলা ও তে শালে বলাও লকা দগর সংসার শগওয়ে কাওনা বলা ও তে শালে বলাও ও তে শালে বলাও
مشال لړو ته غوږیاست د شان خان مسجد په غږ مو سندره اوریدله. زموږ ټولې خپرونې په www.mashalradio.com اوریدلی شئ. که خپرونه درنه پاتې شي نو هلته آرشیو یا آرکایف ته تللی شئ پر وبپاڼې باندې او هلته یې هم اوریدای شئ. په پېښور کې 9 نیمې او په کابل کې 9 بجې شوې د خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د هند او پاکستان پر حکومتونو غږ کړی دی چې خپل اختلافات د خبرو اترو له لارې هوار کړي. بیګانه وخت د بان کی مون له دفتره په خپور شوي بیان کې پر نوي ډیلی او اسلام آباد غږ شوی دی چې د لانجمنې سیمې کشمیر د اوږدمهاله سولې او ثبات لپاره په تعمیري ډول هلې ځلې وکړي. پر همدې موضوع د خبرو لپاره نن د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د قومي سلامتیا کمیټې غونډه هم کیږي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ډینیل فیلډمن وایي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان وروستي پوځي عملیات ډېر مهم دي. نوموړي 13 ورځې له امریکا غږ راډیو سره د خبرو پر وخت وویل واشنگټن په ښکاره ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځو پټن ځایونه شته. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان کې له امنیت پرته اقتصادي پرمختګ ناشونی دی. نوموړي دا خبره 13 ورځې په کابل کې د امریکایي سفارت له شارج دافیر مکینلی او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له مشر جان کیمبل سره د لیدو پر مهال وکړه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکو ادارې یا سیګار د امریکا له دفاع وزارت غوښتنه کړې ده چې د هغو مالوړونکو الوتکو د پرزه کولو او خرڅولو په اړه معلومات ورکړي چې د افغانستان هوایي ځواکونو لپاره اخیستل شوي وي. امریکایي پوځ 13 ورځې د شام محاصره شوي ښار کوبانی شاوخوا ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر اهدافو 9 هوایي بریدونه کړي دي. او نن د ناروې په مرکز اوسلو کې د 2014 زیږدیز کال لپاره د سولې نوبل جایزې ګټونکي یا ګټونکي اعلانېږي. د انعام لپاره سږ کال 3 کسان غوره ګڼل کېږي چې پکې ایډورډ سنوډن، پوپ فرانسیس او ملاله یوسفزی شامل دي. او وسه مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال اړو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې هندي فوج لخوا په سیالکوټ ورکینګ باونډري د اختر په 3 ورځو کې د ډزو او بمبارۍ له وجې 10 کسان مړه، 150 زیات جوبل او په 100 کورونو ته نقصان رسیدلی دی. ادارې لیکي چې هند په فوزي او رقبې لحاظ سره د پاکستان نه زیات وسایل لري، او که هند دا منصوبه جوړه کړې وي چې پاکستان ته به نقصان ورسوي نو داسې ممکنه نه ده، ځکه چې که پاکستان کې حالات هر څومره خراب وي خو د ملک ټول اوسیدونکي خپل بارني دښمن ته یو وي او د هر قسمه حالاتو په خشان مقابله کوي. ادارې په اخیره کې لیکي چې د هند د سرحدونو خلاف ورزۍ له وجې نه صرف پاکستان او هند ته نقصان رسي بلکې ټوله سیمه به د دې نه متاثره کیږي. نو خبر دا وي چې هند په فوري توګه ډزبندي وکړي چې حالات نور خرابۍ طرف ته لاړ نشي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان فوج مشر جنرل راحیل شریف د قبایلي علاقو ځوانانو لپاره د یو پیکیج اعلان کړی دی چې تر مخه به نه صرف راتلونکي 15 کالو کې د فاټانا 4000 ځوانان په پاکستان فوج کې شاملولی شي، بلکې د فاټانا 1500 ماشومانو ته به د ټولو کنټونمنټ په آرمی پبلک سکولونو او کالجونو کې مفت تعلیم هم ورکړی کیږي. ادارې لیکي چې دا پیکیج په عملي کولو سره به نه صرف د سیمو نه غربت کې کموالی راشي بلکې ترهګري به ترې هم همیش لپاره ختم شي. نو وخت راغلی دی چې وفاقي او صوبایي حکومتونه هم د قبایلي سیمو اوسیدونکو لپاره سیاسي حقونه ورکړي او دوی ژوند ښه کولو لپاره د انقلابي ګامونه پورته کړي. آج ورځپاڼه هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. اداریه لیکي چې فاټا اولس د غربت او بیروزګارۍ سره سره د بنیادي سهولتونو نه محرومه دی، نو په کار دا دی چې په دې سیمو کې دی نه صرف د تعلیم او نوکریانو زیاتې نه زیاتې موقع پیدا کړی شي، بلکې وفاقي حکومت د فاټا کې قدرتي وسایلو ته پاملرنه وکړي او صنعتونو له دې ترقي ورکړي. اداریه په اخیره کې لیکي چې پاکستان فوج مشر خود فاټا ترقۍ لپاره د خصوصي پیکیج اعلان وکړو، خو خبر دا وی چې وفاقي حکومت هم د یو جامع پیکیج اعلان د قبایلي سیمو اوسیدونکو لپاره وکړي او د دې پیکیج تر لاندې که د فاټا خلکو ته بنیادي سهولتونه ترلاسه شي نو په لوی ښارونو به د دوی انحصار کم شي.
کشمیر ټایمز نومي ورځپاڼه د هند او پاکستان پر پوله د پیدا شوي تاوتریخوالي په اړه لیکنه خپره کړې ده. په مقاله کې پوښتنه شوې ده چې دواړه هیوادونه ولې د دې لانجې د هواري جدي هڅې نه کوي. هلته امریکایي ورځپاڼې بوسټن ګلوب په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه لیکنه خبره کړې ده. مقاله وایي امریکا په افغانستان کې په خپلو هوایي بریدونو کې زیاتواله راوسته دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې لبوریوال کاکړه اورو.
کشمیر ټایمز ورځپاڼه لیکي د هند او پاکستان پر پوله تاوتریخوالی زیات شوی دی، خو دواړه هیوادونه یې تور یو پر بل لګوي. ورځپاڼه لیکي د هند چارواکي وایي چې د پاکستان لخوا پارونکي بریدونه شوي وو او دوی یې ځواب ویلی. همداسې پاکستان وایي چې لومړی برید د هند لخوا شوی وو او دوی یې ځواب کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه رسنۍ د هغو خلکو د ژوند او مشکلاتو په اړه څه نه وایي کوم چې د پاکستان او هند پر پوله نږدې ژوند کوي. په اداریه کې پوښتنه راپورته شوې ده چې د پاکستان او هند چارواکي ولې د دې ستونزې د هواروي لپاره جدي ګامونه نه پورته کوي. اداریه زیاتوي دا په حادثاتي توګه نه کیږي چې د یو عسکر په بدل کې عام کسان ووژل سي او د یو عام کس په بدل کې عسکر ووژل سي. ورځپاڼه لیکي پولي ته نږدې اوسېدونکو خلکو ته معلومه ده چې د پولي یو بلې خواته د عامو خلکو کورونه او پوځي ځایونه څومره په یو بل سره فرق لري. د ادارې په لیکنه پر دې باور کول ګران دي چې د پولي له یوې او بلې خوا ډزو کوونکو عسکرو ته دی نوی معلومه چې کوم عام کورونه دي او کوم پوځي پوستې. بل پلو د امریکا بوستن ګلوب نومي ورځپاڼې په افغانستان کې د وسلوال طالبانو پر ضد د روانو عملیاتو په اړه لیکنه کړې ده. بوستن ګلوب لیکي په افغانستان کې په هوایي بریدونو کې زیاتوالی په داسې وخت کې راغلی دی چې امریکا له دې هیواده د وتلو تیاری کوي. ورځپاڼه لیکي امریکا به د روان کال تر پایه په افغانستان کې د موجودو 24,000 عسکرو نیمه برخه له دې هیواده وباسي. مقاله لیکي ځینې شنونکي د امریکا د زیات سو بریدونو ته په دې نظر ګوري چې ګواکې دا هیواد غواړي چې په دې وروستیو کې پرمختللي طالبان پر شا وتنبوي. بوستن ګلوب زیاتوي په بریدونو کې د زیاتوالي یو بل لامل شای دا هم وي چې امریکا پر خپلو وتونکو عسکرو د بریدونو مخه نیسي. د امریکا یو پخوانی پوځي چارواکي جنرال ریچارډ نیوټن ورځپاڼې ته ویلي که به څه هم په افغانستان کې د امریکا د ځواکونو شمیر کم وي، خو بیا به هم د ده په وینا د وسلوالو طالبانو پر ضد همداسې عملیات دوام ولري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کابل بانک د قضیه تښتېدلیو تورنو د نیولو لپاره ل نړیوالو پولیسو مرسته غوښتې ده. د دې ادارې ویاند مشال راډیو ته ویل د انټرپول په مرسته هڅې روانې دي چې هغه تورن کسان افغانستان ته وروستل شي چې دا مهال په نورو هیوادونو کې پټ دي. آیا افغانستان دا کار کولی شي او کنه؟ د دې پوښتنې ځواب د صفی الله ستانګزي په رپورټ کې.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کابل بانک د قضیې د 1900 تورنو له ډلې ډیر کم تعداد په بهرنیو هیوادونو کې میشتي چې د نیولو لپاره د دې ادارې او نورو ارګانونو هڅې روانې دي. د دې ادارې ویاند عبدالبصیر عزیزی د پنځمې پورس وویل د دې قضیې د تورنو د نیولو لپاره له انټرپول یا د جنایي پولیسو له نړیوال سازمان مرسته غوښتل شوې او ځینې پرمختګونه هم شوي دي.
کم اشخاص په خارج کې او د هغو ادرسونه هم ډیر دقیق نه وي. البته په گذشته کې موږ اوس په تماس کې یو د انټرپول پولیس سره او د نور مراجع سره، یعنی وزارت خارجه هغه هیوادو کې چې ژوند کوي دوی موږ سره همکاري لري، دوی دلته سفارتونه لري. دوی ته وایي چې افغانستان حکومت سره همکاري وکړي. هغه محکومین چې په کابل بانک دوسیه کې د محکمې لخوا محکوم شوي دي هغه دوباره افغانستان ته انتقال.
د عزیزي په خبره هیله مندي شته چې د جنایي پولیسو د نړیوال سازمان او نورو ادارو په همکاري د کابل بانک د قضیې ځینې تورن کسان بیرته افغانستان ته راوستل شي او دلته خپل سزا وویني. عزیزي زیاتوي د دې ترڅنګ چې د دې کسانو نیولو لپاره هڅې په جدي توګه روانې دي، افغان حکومت د کابل بانک د لوټل شویو پیسو د بیا ترلاسه کولو لټون هم کړی دی. له بلې خوا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي د کابل بانک د قضیې د تورنو کسانو د نیولو په برخه کې به هر راز هڅه ونه سپموي او تر وروستي برید کوښښ کوي چې یاد کسان بیرته افغانستان ته راوستل شي. خو کارپوهان بیا وایي افغانستان له هیڅ یو هیواد سره د تورنو د تبادلې تړون نه لري. حقوقي کارپو او د پوهنتون استاد نصرالله ستانګزي وویل دا د هیوادونو په ښه نیت پورې تړلې ده چې که وغواړي د کابل بانک د قضیې تورن افغانستان ته وسپاري.
یا د نړیوال جنایي پولیس سازمان د استرداد د متحمل د استرداد دنده نه لري. که چېرې خپل هغه دولت وغواړي چې همکاري وکړي ښه وترښه او کله د متحمینو د استرداد قرارداد باید د دولتونو تر منځ صورت نیولی وي. د جایه چې د کابل بانک د قضیې افراد تر اوسه متحمین دي، موږ متاسفانه له یو هیواد سره هم داسې یو
تړون یا قرارداد نه لرو د بتامي د استرداد
ستانګ زای زیاتوي. افغانستان یوازې لزینو محدودو هیوادونو سره د محکومینو د تبادلې قرارداد لري. لوی سرنولې ورسته له هغې د کابل بانک د قضیې د 1900 تورونو کسانو د نیولو امر ورکړ چې ولسمشر اشرف غنی احمد زی د ادارې ته یو میاشت وخت وټاکه څو دا کسان بیرته ونیسي. د کورنۍ چارو وزارت وایي تر اوسه پورې د دې قضیې یوازې دوه تورن نیول شوي او د پاتې ولس نورو تورنو د نیولو هڅې هم په جدي توګه روانې دي. کابل بانک چې یو وخت تر ټولو مخکښ بانک شمیرل کېده ورسته له هغې له ماتې سره مخ شو چې نږدې یو میلیارد ډالر شتمني یې د بیلابیلو کسانو لخوا لوټ شوه.
څېړونکی او لیکوال احمد مجیدیار د سی این این پر ټلویزیون پر وپاڼه په خپلې ولیکنه کې وایي په افغانستان کې اشرف غنی د واک واګي سنبال کړل او نوی حکومت کار پیل کړ، خو په لاره کې ډېر خنډونه او ننګونې دي. لیکوال 15 داسې لوی ستونزې په ګوته کړې دي او د هغوی د هواري په اړه یې نوی حکومت ته مشورې ورکړې دي. د مجیدیار د مقالې لنډیز له نجیب عامر اورو.
احمد مجیدیار د سی این این ټلویزیون په وپاڼه په خپل مقاله کې لیکلي، تیره میاشت اشرف غنی احمد زی د خپل سیال نومان ډاکټر عبدالله سره د واک د ویشلو یو پروتوکول امضا کړ چې ورسره مخې ته راغلی سیاسي ناندرې ختمه شوه او نوموړي د افغانستان د ولسمشر په حیث سوګند پورته کړ. د لیکوال په اند که دغه سیاسي شخړه حل شوې نه وای نو دا ویره موجوده وه چې ملک د یو بل کورني جنګ سره مخامخ شي او د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو ستراتیژي پیچلې شي. د لیکوال له نظره نړیوال ایتلاف ته د حسیني د سا اخیستو لپاره نوي حکومت د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي سند چې له اوږدې مودې راهیسې ځنډیدلی و امضا کړ. د دې تړون له مخې د 2014 کال پس هم د امریکای او ناتو 2000 ځواکونه په افغانستان کې پاتې کېده شي. احمد مجیدیار وړاندې لیکي په افغانستان کې په سولې زبړه واک د یو نه بل ولسمشر ته انتقال شو د افغانستان په تاریخ کې یو بیساره ګامو، خو ملک بیا هم د زیاتو امنیتي ستونزو ننګونو سره مخ دی ځکه نړیوال ملاتړ هم مخ په کمېدو دی. لیکوال په افغانستان کې د اوږدمهاله ثبات لپاره ضروری ګڼي چې نوی حکومت په خپله کړنلاره کې 15 خبرو ته زیاته پاملرنه وکړي. لومړی باید د ملي یووالي د جذبې د پیاوړي کولو لپاره کار وشي. د لیکوال په اند د امریکې په دریم غړیتوب د ملي یووالي د حکومت جوړښت د افغانستان او د دوی د نړیوالو ملګرو لپاره په فایده کې ده. په اوسمهالو انتخاباتو کې افغانان په نژادي او سمتي ډول ویشل شوي وو، نو اوس اشرف غنی او ډاکټر عبدالله دواړو ته پکار دی چې د ملي یووالي د زیاتولو لپاره خپلې هڅې ونسپموي ځکه چې ځینې جنګ سالاران او نژاد پاله ملت پالان به د ملي یووالي د حکومت د ناکامولو هڅه کوي. لیکوال نوی حکومت ته دویمه مشوره دا ورکوي چې افغانان به د نوی حکومت بنیادی فعالیتونو ته په کتلو سره د نوی حکومت د قانونیت په اړه قضاوت کوي. افغانستان تیر کال په نړۍ کې د هغو هیوادونو په لیست کې په لومړي نمبر و چرته چې درغلي او اداري فساد زیات وي، نو نوی حکومت ته به د ښه حکومتدارۍ بیلګې وړاندې کول غواړي. احمد مجیدیار په دې مقاله کې نوی حکومت ته دریمه مشوره دا ورکوي چې د خپل اقتصادي حالت د ښه کولو لپاره د داسې حالت جوړ کړي چې نړیوال پانګوال افغانستان ته راشي، همدارنګه د ټیکس یا مالی او کسټم یا ګمرک سیستم دی فعال کړي او د درغلیو د نغو د وستلو لپاره د ګامونه پورته کړي. څلورمه مشوره یې دا ده چې د مخدره موادو پر ضد ګامونه پورته کړي ځکه د اپیمو د ګټې زیاته برخه طالبانو ته رسیږي. څوک چې د حکومت پر ضد جنګیږي نو حکومت دې د مخدره موادو د کر او قاچاق د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. هغه کروندګر دې تشویق کړي څوک چې د مخدره موادو پر ضد ګټور فصلونه کوي. او وروستۍ مشوره یې دا ده چې د نوي حکومت تر ټولو مهمه دنده باید دا وي چې د ملک امنیت ټینګ کړي. نوی حکومت باید د وسلوالو پر ضد نوي کړنلاره خپله کړي ځکه د پخوانی حکومت کړنلاره ناکامه وه چې وسلوال او د هغوی مشران له بنده خلاصول. دې کار طالبان پیاوړي کړل. حکومت باید داسې ګامونه واخلي چې حکومتي ځواکونه پیاوړي شي.
له نجیب عامره مو د مقالې مهمې برخې اورېدې او راځي چې اوس هم د فضا فیاض په غږ باندې دغه سندره واورو.
jerti kadela nidhi sar ke ne khanjer kadela nidhi
فیاض په غږ بسندر اوریده. د پاکستان او هند ترمنځ په لانجبنه سیمه کشمیر کې تیره ورځ هم پر یو بل ډزې وشوې او توغندي وورول شول. په تازه تاوتریخوالي کې یو شمېر ولسي وګړي ژوبل شول. د هند وزیر اعظم نریندر مودي هیله من دی چې ډېر ژر به د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پولې روان تاوتریخوالی پای ته ورسي. په دې اړه تفصیل له منور شاه اورو.
د رویټرز خبری ایجنسی په یو رپورت کې راغلی د هند او پاکستان ترمنځ د تازه نخته چې خو او شادې وی هفته راهیسې شروع شوه، په کې تر د زیارت ورځې پورې د پاکستان له اړخه نه هتنه او د هند له اړخه اته عام کسان وجل شوې دي. په دغه لاندې سیمه کې د پولیس دواړو خواو ته زیاتره مسلمانان میشته. د هند غاړې ته د پولیس سره نږدې خو او شاد 40,000 کسان د جنگ له ویرې نورو سیمو ته کډه شوې دي. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په لانجمن سیمه کې د پولې پسر په 2003 کال کې د ډزبندۍ یو تړون شوی و چې تر ډیره حده قائم پاتې و. وخت په وخت په کې دواړه هیوادونو په یو بل باندې د خلاف ورزیو تورونه لګول، خو په دې ورستیو کې شروع شوی سلسله وړاندې مخته نه راغلی. د دې رپورت تر مخه هندي وزیر اعظم نریندر مودي د چهارشنبه په ورځ د خپل پوز د مشر سره د ملاقات نه پس خبريالانو ته وویل چې هر څه به سم شي. نو موري وړاندې هم د دې مسلې په اړه دغه ډول د امید سرګندونه کړې دي. دا راز د چهارشنبه په ورځ په هند کې اعلی حکومتي او پوزي چارواکو د امنیت په اړه یو غونډه کړې او په پاکستان کې هم د امنیت په حواله وزیر اعظم میاں نواز شریف د جمعې په ورځ د اعلی په یو غونډه کوي. رویټرز د هند د انتظام لاندې کشمیر کې د یو اعلی پوزي چارواکي د خپلې لیکي چې دا موجوده کړکېچ په دواړو هیوادونو کې د ځنې خلکو لپاره ګټور دی. پاکستان کې بعد د لوجې پوسټا په سیاسي چارو کې د زیات کردار تر سره کولو موقع په لاس ورشي او د نریندر مودي په مشرۍ کې به نوې هندي حکومت خپل خلکو ته دا باور ورکړي چې دوی به لا نوره سخته خارجه پالیسي خپل کړي. دا رپورت زیاتوي چې د مودي لخوا د پورومي د وینا کولو باوجود داسې نخې نخانې نخکاري چې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ روان اړې ګړې ختم شي. وړاندې چې بعد دا ډول نه آرامي رامنځته شوانو د هند او پاکستان پوځي چارواکو به د پولې خواته یو بل سره ملاقات وکړو او د ډزبندۍ لپاره به یې خبرې اترې وکړي. دا وار داسې هیڅ یو پرمختګ مخته نه دی راغلی.
د قبایلي سیمې خیبر د لری پرتو برخو ولس له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی کلیو ته د شناختي کارډ جوړولو بسونه واستول شي چې د ښځو او نجونو د شناختي کارډونو جوړولو مشکلې حل شي. دوی وایي نشي کولای چې میرمنې د شناختي کارډ جوړولو دفترونو ته بوځي. دوی دا کار ولې نشي کولای د دې پوښتنې ځواب د فرهاد شینواری په رپورت کې.
د خیبر جنسای لری پرتو سیمو خلک وای چې د دوی په کلیو کې په سلګونه مېرمنې د شناختی کارت د اسانتیانه به برخې دي او حکومت له پکار دي چې دوی ته د نادر موبایل بسونه ورولېږي چې دغه اسانتیا په خپل کورونو کې ترلاسه کړي. د خیبر جنسای د بازار زخخیل یو تن حسین حیدر پر د مشال ریډیو ته وای چې کله مېرمنې د شناختی کارت د پاره تحصیلونو ته ورزي نو د یو شمیر مشکلاتو سره مخ کیږي.
تکلیف ډیر زیات از زنانه چروالو مت ډیر مشکله چې نادر بسونه راشو ملتار ته کډونه جوړی او ډیر تکلیف نه به بچو ډیر تکلیف دراته خرچام پیسی او پر دو ګوډر کې روالو دلتا او بیا په جوړم نشي بیا لور شو بیا راشو ډیر تکلیف دراته بس ډیر کرم نه درګه ولا چا برګ بازار دلر علاقی بد یار از در گونه باندې چې نشته ډیر نشته.
او د کم شلمانی او سیدون کای حسین الله وای چې دو دوی د میرمنو د پاره شناختی کارت ډیر مهم دی خو د زیاتې کرایال وجیه د نادر په مرکزونو کې نشي جوړولای.
ډیر زیات ضرورت دی شناختی کارت اوس چې ګاډه سپیشل نیسو موږ نه 2000 روپۍ اخلي موږ ته ډیر زیات تکلیف دی زنانه او چې پاس را خطوغه او دا چې
خبرې کړې دي خو بسونه ډېر زاړه شوي دي نو چې څنګه نوي بسونه راشي نو دې سیمو ته به ورولېږم.
دغه بسونه چې کوم دی نادرا والا سره ګاډي دي دا ډېر زاړه شوي دي. خدای دې وکړي چې دا ګاډي لږ ښه کړي نادرا والا او نوي ګاډي راشي نو بیا دا کار ممکن دی او انشاءالله زه به یې کوم چې دا نادرا والا ګاډي ولا ورشي. که ممکن و چېرته داسې ګاډي و سره چې هغه سفر کولی شي په دې غرونو کې خطې شي انشاءالله زه به یې ورولنګ کړم.
د خیبر جنسای د لری پرتو سیمو خلک وای چې د شناختی کارت جوړولو سره به د میرمنو یو شمیر ستونزې هوارې شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
د بلوچستان یا جنوبی پښتونخوا سنځاوی یو ځوان الانور خلجی د پښتو او ځینې نورو ژبو پخوانی په زرګونه هغه سندرې یو ځای کړي دي چې اوس په بازار کې نشته. الانور وایي د پښتو لومړنۍ سندره چې ګوهرجان ویلې وه او په 1915 زیږیز کال کې د هند په کولکتې کې ریکارډ شوې وه هم ورسره شته. له نوموړي سره د مشال راډیو خبریال خبرې کړي دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی چې د سایره پښتون په غږ په یوې پخوانۍ سندره پیل کړي.
د پښتو دا سندره ورسره په زرګونو نورې هغه سندرې چې په اوس وخت کې په مارکیټ کې نسته د سنځاوي یو ځوان خبریال الانور خلجی راټولې کړې دي چې نه یوازې د پښتو بلکې د اردو، بلوچي او فارسي ژبو هم په زرګونو پخوانۍ سندرې لري. الانور خلجی وایي له تیرو 8 کلونو راهیسې یې د پښتو له پخوانیو سندرو سره مینه پیدا شوې او په همدې موده کې یې له پېښوره تر کابله او له کوټې نیولې تر لوګره ټولې پښتون میشتې سیمې لټولې او دا ورکی سندره یې راټولې کړې ده.
په دې کې پښتو سندره نشته چې هغه په فولکلور میوزیک کې دی، په اماتور کې دی، په راګونه دی. په دې کې فارسی سندره نشته. په دې کې اوس بلوچی سندره نشته چې کوم افغاني بلوچی سندره دی د افغانستان د ریډیو سټیشنز نه شو سوي دی. هغه بلوچی سندره په دې کې نشته. په دې کې اوس پښی سندره نشته.
د الانور خلجی په خبره د پښتو د یو شمیر هغه سندرغاړو چې ډیری خلکو بیانونه هم اوریدلې نه وي د یې سندره لري. په سندرغاړو کې د میرمن آزاده، میرمن پروین، خانم قمرګوله، سایره پښتون، ریټا وژما، میرمن ژیلا، دورای لوګرای، کمال لوګرای، استاد نبی ګل، استاد برېښنا، استاد عبدالجلیل ځلاند، ساربان او میرمن پښتون قمر سندرې لري.
په دې خصوص اکثریت د سندرې سیاغه نه په مارکیټ کې شته نه په انټرنیټ باندې. دا سندرې یوازې د کم ریډیو سټیشنانو پر شفانو کې شته. مثلا لکه هغه کابل ریډیو دا یا د روس ریډیو دا یا د ډیلی ریډیو دا.
د سنځاوی دا ځوان خبریال زیاتوي ډیرای داسې سندرې هم لري چې د لویو او پخوانیو راډیوګانو په ارشیفانو کې هم نسته او نه هم کله له کومې راډیو څخه اوریدلې. الانور د کابل راډیو د یوې همداسې سندرې ذکر کوي.
د کابل راډیو یو رپورټ مې اوریدل او مې ریکارډ کړی دا رپورټ. نو په هغه کې دوی دا ویلي دي چې د استاد اولمیر اوله سندره د زړګی مې سو ټوټې ټوټې منګی مې سو ټوټې ټوټې له استاد سبزالی خان سره ویلې ده. نو دوی په خپل رپورټ کې دا ویلي دي چې دا سندره له بده مرغه زموږ په آرشیف کې نشته، لیکن هغه سندره ما سره پرته ده.
الانور خیلجی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د پښتو د همدې پخوانیو سندرو راټولونکي او مینوال یوازې دی نه دی، بلکې و داسې کسان یې ملګری دي چې په درې څلور میاشتو کې له کابل، چمن، پشین او کوټې څخه سره رایوځای کیږي او د همدې پخوانیو سندرو مقابله کوي چې له کومه یو سره کومه سندره شته او کومه نشته.
نقطه نور نصر رپورٹ مورید اور ازی چوسم د گلزار عالم پخ باندې د غسندر و اورو ل دې سره سلام پختونخوا پایت او رسیب په بل خبرونه کې به بیا در سره
سلام ګورې پلا سنو کې پلا جانانا سلام ګورې پلا سنو کې پلا جانانا تا ته خو پتا دا زما د غریب جانانا سلام گوری پلا سنو کی بلے جانانا تا تخو پتا دا زماد غریب جانانا تا تخو پتا دا زماد غریب جانانا ما چرتا یو نمشه اشنا تا بڑی سوا خستا هاگا ارزان بندی بما او تا بخوا خستا ما بما تلوخی خرسا بل تا برو پی جانانا ما بما تلوخی خرسا بل تا برو پی جانانا تا تخو پتا دا زما د غریب جانانا تا تخو پتا دا زما د غریب جانانا بو خلقو بجامی کولی چاپ یوا او چاپ دوا نوی جوڑی کولی یارنو تاب هم پزان سمی نخری کولی زما پغاڑا کی جامی باوی پردائی جانانا زما پغاڑا کی جامی پردے جانانا تا تخو پتا دا زماد غریب جانانا تا تخو پتا دا زماد غریب جانانا سوائے مخبل زندگی زندگی کیارا پس دش خاوری بین.